آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه اورئ. درنو اوریدونکو، نن د جمعې ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. په خبرونه کې بووري افغان حکومت د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د طالب وسوالو د یو شمیر بندیانو د آزادولو غوښتنه رد کړې ده. او د افغانستان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د 1999 کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. په دې حق لپاره پوټنه د خبرونو نه روستاوري. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، پرون د هلمند په ولایت کې د موټر بم په وی چاودنې کې 43 تنه مړه او 16 نور زخمي شوي دي. د بشر د حقوقو ډلو په منځني ختیځ کې د ازادیو د آزادو مطبوعاتو د ځپلو خبرداری ورکړی دی. او ملګری ملتونو وایي چې د نړۍ د نفوسو 15% خلک یې د مخدره موادو په استعمال عادت لري. او دا دی اوس پوره خبرونه واوري. د هلمند په ولایت کې پرون د یو موټر بم د چاودنې په پیښه کې 43 تنه مړه او 16 نه زیات زخمي شوي دي. عیني شاهدان وایي عسکري افراد او حکومتي مامورین په لشکرګاه کې د نیم کابل بانک مخې ته ولاړ وو چې خپل ماشونه واخلي چې د بام دغه چاودنه وشوه. د لشکرګاه په ښار کې د بام دغه چاودنه د یکشنبې په ورځ د وړوکي اختر نه 4 ورځې مخکې د روژې د میاشتې په اخره کې شوې ده. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دغې چاودنه کې د افغانستان د فوز او د استخباراتو د ادارې 80 تنه وژل شوي دي. د بشر د حقوقو ډلو د دې خبرداری ورکړې چې په منځني ختیځ کې واکدارانو د سیاسي ناراضیانو د خاموشه کولو، د ژورنالیستانو د بندي کولو، د ورځپاڼو د بندولو او د خبري ویبسایټونو د تخریبولو هڅې پیل کړي دي. په مصر کې تیر هفته 9 خبري ویبسایټونه بند شوي دي. په مصر کې د ازادیو د سارلو یوې ټولنې ویلي دي چې د ترکیې د حریت د ورځپاڼې په شمول اوس په مصر کې په مجموعي ډول 103 ویبسایټونه بند شوي دي. دغې ډلې ویلي دي چې د دغو خبري منابعو د بندولو لپاره کومه قضایي فیصله هم نه ده شوې او نه هم حکومت په دې باب کومه رسمي اعلامیه خبره کړې ده. په همدې توګه د قطر د الجزیرې د تلویزیوني شبکې نړیوال خبرونې په مصر او اردن کې بندي شوې دي. او هم په ترکیې او مصر کې ډېر زیات ژورنالیستان په زندانونو کې اچول شوي. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې د ټول نړۍ د نفوسو 15% د مخدره موادو په استعمال اخته شوي چې دغه اندازه تقریبا 250 میلیون انسانانو ته رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د مخدره او د جنایتونو د دفتر د 2018 کال دغه رپورټ چې پرون خپور شوی وایي چې په نړۍ کې په مخدره موادو د معتادو کسانو 70% هیروین او یو قسم مصنوعي مخدره مواد استعمالوي. د مخدره موادو په باب د ملګرو ملتونو په دغه کلنی رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د هغو متعدینو چې د پیچکرۍ په ذریعه مخدره مواد استعمالوي په هرو 8 کسانو کې یوې د ایډس د ایچ آی وی میکروب لري. او اوس په نړۍ کې شمار 1.6 میلیونو ته رسیږي. 6 میلیونه نور د زیړي په مرض اخته شوي او 1.3 میلیونه نور په دغو دواړو مرضونو گرفتار دي. پرون د هغه امریکایي محصل د جنازې په مراسمو کې چې په شمالي کوریا کې زنداني وو او تیر هفته د ناروغۍ له کبله د زندان نه خوشې شوی او امریکا ته راغلی وو تقریبا 2500 کسانو برخه اخیستې وه چې په هغې کې د هغه د مکتب ملګري هم شامل وو. 22 کلن اتو وایمبرب چې په شمالي کوریا کې د شاقه کار په کام کې د هوټل نه د هغه ملک د رژیم د پروپاګنډې د یو پوسټر د غلا کولو په الزام زنداني شوی وو. هغه ته د شاخه کار په دغه زندان کې سخته دماغي صدمه هم رسیدلې وه. د اسرایلو یوې ورځپاڼې لیکلي دي چې د اسرایلو حکومت دې ته تیار شوی دی چې په ختیځ بیت المقدس کې 209 کورونو د جوړولو هدایت صادر کاندي. سیاسي مبصرین وایي چې د اسرایلو دغه اقدام ممکن په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د استازي جیرارد کوشنر هڅې د مشکلاتو سره مخامخ کړي. د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو دفتر او د بیت المقدس د ښاروال دفتر د دغه رپورټ په باب د تبصرې نه ډډه کړې ده. فلسطینیان وای ختیز بیت المقدس د دوی ملکیت دی او اسرائیلو پرې په 1948 کال کې د منځنی ختیز په جنگ کې قبضه کړې و. اسرائیل بیا وای چې ټول بیت المقدس د دوی د ملک پایتخت دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په یمن کې د القاعده د ټوریسټي ډلې درې تنه غړي په یوې هوایي حملې کې وژلي دي. د یمن په جنوب کې په دغې حملې کې د القاعده د ډلې امیر ابو خاطب العلاقي او د هغه دوه تنه ملګري وژل شوي دي. امریکا وایي چې دغه حمله د یمن د حکومت په پوره ملاتړ کړې ده. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو نیټه راتلونکي کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړه. د هغه کمیسیون رئیس له افغان حکومت نه وغوښتل چې د رڼو او په وخت د ټاکنو د امنیتي او مالي تدابیرو په برخه کې په کار شروع کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی ویلي دي چې د اړوندو امنیتي ادارو مرسته باید په لاسوهنه بدله نه شي. ښاغلی احمدزی په کابل کې رسنیو ته ویلي چې د ناټو په کچار ویلي په کابل کې رسنیو ته وویل چې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي.
خبرونه مې واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. افغان حکومت د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو د یو شمیر بندیانو د آزادولو غوښتنه رد کړې ده. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان امریکایي پوهنتون د طالبانو په بند کې د بندي دوو استادانو د هغې غوښتنې په غبرګون کې چې د خپل خلاصون په بدل کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه رد کړې ده. د جمهوری ریاست د وین سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت روسی ډلو سره معاملې ته چمتو نه دي.
په مورد رهایی زندانیان حکومت هیچ وقت حاضر به معامله.
ښاغلی مرتضوي ویل د بندیانو د آزادولو په برخه کې حکومت هیڅکله د طالبانو سره دغو کسانو د خلاصون په برخه کې معاملې ته چمتو نه دي، خو د خپلو ټولو امکاناتو او ظرفیتونو څخه د هغوی د خلاصولو لپاره چې طالبان سره په بند کې دي به کار واخلي، خو د معاملې خبره هیڅ نشته دي. طالبانو چهارشنبې په ورځ په خپل بند کې د افغانستان امریکایي پوهنتون 60 کلن امریکایي کوین کینګ او 30 کلن استرالیایی ټیمی ټی ویکس یوه لنډه ویډیو خپره کړه چې پکې د افغانستان امریکایي پوهنتون دغو دوه استادانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه د طالبانو له بند څخه د آزادولو لپاره دغې ډلې سره د خبرو غوښتنه کړې ده. دغه برمته شوو استادانو په دغه ویډیوي پیغام کې ویلي چې طالبان د هغوی په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو د خپلو ملګرو آزادول غواړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د طالبانو لخوا دغه پوهنتون د دوه استادانو خپرې شوې ویډیو ته په غبرګون کې ویلي چې دغه پوهنتون محصلین، کارکوونکي، د بورډ غړي او استادان د دغې ویډیو په لیدلو خوشحالي شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په یو بیان کې ویلي چې دا استادان د افغان ځوانانو د روزنې لپاره کابل ته راغلي وو. د افغانستان امریکایي پوهنتون په دغه بیان کې د طالبانو غوښتي چې هر څومره ژر چې کېږي دا استادان دې خوشي کړي تر څو هغوی خپلو کورنۍ سره یو ځای شي. همداشان دغه پوهنتون د ټولو اړوندو مسؤولو ادارو څخه هم د دغو دوو استادانو د خوشي کېدو برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. طالبانو دا استادان تېر کال د اګست په میاشت کې د کابل په دارالامان کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د ودانۍ له مخې تختولي وو. په کابل کې د مې په یو دېرشمه د موټر بم د برید وروسته چې 450 تنه پکې ووژل شول او تر 1500 تنو پورې پکې ټپیان شول او افغان حکومت یې د برید پله د حقانی پر ډلې واچوله. د ارګ څخه په خپاره شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د دغه برید وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حقانی ډلې او طالبانو د 11 بندیانو د اعدامولو حکم تشریح کړی دی، خو تر اوسه دا حکم عملي شوی نه دی. طالبانو د دغه رپورټونو په غبرګون کې دغه ډلې سره د بندي بهرنیانو د وژلو ګواښ کړی و. د افغانستان د جمهور رئیس د وین سرپرست شاه حسین مرتضوي د 11 بندیانو د اعدامولو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې خبریالانو ته نن وویل چې د افغانستان قوانین په خاصو برخو کې اشد مجازات چې اعدام دی اجازه ورکوي. شاه حسین مرتضوي ویل چې دا د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې ده چې که چیرې د یو شفاف قضایي بهیر په ترڅ کې دوسیه بشپړه شي هغه توشي.
در صحبتی که رئیس جمهور داشتن در مواردی که
خقلی مرتضوي ویل جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې چې لرلی په هغو برخو کې چې تروریستان په جنایت لاس پورې کوي او یا هغه ګروپونه چې خاریان، سوداګر او ماشومان تښتي، جمهور رئیس په څرګنده ویل چې هغه به هیڅ ډول په دې برخه کې ملاحظه ونه لري او په هغه صورت کې چې دغه سې کسانو دوسی په شفاف ډول څېړل شوي وي او بشپړ شوي وي او جمهور رئیس سره شي هغه په دې برخه کې هیڅ شک نه لري. خاغلی مرتضوي ویل چې تروریستانو په وړاندې به افغان حکومت د ټولو امکاناتونه کار واخلي او په دې برخه کې ټول وړاندیزونه د حکومت پر میز پراته دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د 1309 کال د سرطان د میاشتې په 14 نیټه وشي. په موکړی د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته
لوګد انتظار روسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه اعلان کړه. دغه کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې کمیسیون به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1909 کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي.
ټاکنو کې لټولو زیدخلو خواو سره له اوګدو سلام مشورو وروسته د نتیجې ته ورسېدو چې د راتلونکو ټاکنو یعنی ولسی جرګه او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د 1909 کال د سرطان 14 نیټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان کړ. د راتلونکو ټاکنو مهالویش دا معنا لري چې دا زموږ نهایی پریکړه ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په شفافه توګه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره کمیسون ته لازم امکانات برابر کړي. نجیب الله احمدزی د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د امنیت خوندیتوب مهم وباله او ویل
د امنیت د ټینګولو مسولیت په ټوله کې د حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانونو په غاړه دی. د تخنیکی او لوجستیکی تدابیر او نیول د همکارو ملي او نړیوالو بنسټونو مسولیت دی او په ټولنه کې د سیاسي بستر او عام افکارو تنظیمول د دولت کار دی. په هر حال موږ خپل تدابیر نیولې دي او له حکومت څخه د بودیجې د برابرولو او امنیت ټینګولو غوښتنه کوو.
د افغانستان د ټاکنو کمیسون د اټکل لمخې پر دغه ټاکنو به تر 260 میلیون ډالرو لګښت راشي. دا کمیسون تمه لري چې نړیواله ټولنه ورته دا پیسې برابرې کړي. د افغانستان حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د ټاکنو د کمیسون لخوا د راتلونکو ټاکنو د نیټې له اعلانولو څخه مخکې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. حکومت له دغه اعلان څخه هرکلی کوي او ټول هغه چمتووالی چې حکومت پورې اړه لري په هغې برخه کې اقدامات ترسره شوي او که د حکومت لخوا نور ملاتړ ته اړتیا وي هغه به هم حکومت ترسره کړي. شاه حسین مرتضوی زیاته کړه چې افغان ولسمشر د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې له استازو سره په وروستیو لیدو کاتو کې له هغوی څخه غوښتي چې د ټاکنو د شفافیت لپاره په راتلونکو ټاکنو کې زیاته ونډه واخلي او خپل نظارتي رول زیات کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو هم تیره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان ټاکنو ته جدي پاملرنه وکړي. هغه ویلي چې دغو ټاکنو ته باید پوره تیاری ونیول شي او له ټکنالوژۍ او د نورو هیوادونو له تجربو څخه په راتلونکو ټاکنو کې ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا سار بنسټ یا ایټووا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ ته وویل اوس کمیسون زیات وخت لري چې د راتلونکو ټاکنو لپاره ټول لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل که له دې تاریخ مخکې ضروري اصلاحات لکه د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول په کمیسون کې دننه اصلاحات او د غراز په ضروري ځایونو کې د ټکنالوژۍ ځای پر ځای کول دا کارونه ترسره شي او اراده ورته موجوده وي ښکاره ده چې موږ به ټاکنو ته تیار اوسو. خو پرته له دې چې اصلاحات او لازم اقدامات ترسره نشي په هغه صورت کې به د ټاکنو نیټه راورسیږي خو موږ به د ښو ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتو ونه اوسو. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید 2 کاله وړاندې په دغه هیواد کې ترسره شوی وای. خو د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د ټاکنو په بنسټونو کې اصلاحات او د نویو چارواکو ګمارنې پر سر د راپورته شوو لانجو له امله دا ټاکنې وځنډېدې چې له امله یې د افغانستان اوسنۍ ولسی جرګه به د راتلونکي کال تر ټاکنو پورې د اتم کال لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ارګ او ولس ترمنځ لومړنۍ مناظره پرون د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون په ارګ کې جوړه شوه. په موکړی د لیمینیازی رپورټ ته
د ارګ ولس ترمن لمړنۍ مناظره نن د پنځ شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون پارک کې جوړه شوه. ولسمشر غنی د دغه مناظرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل، په اوس وخت کې افغانستان د بدلون په حال کې دی، خو د دغه بدلون نتایج زر نه ترلاسه کیږي. د افغان ولسمشر پر وینا، بدلون باید د هر اړخیزې ارزونې وروسته د پوره تدبیر پر بنسټ او د مقاومتونو په پام کې نیولو سره په مختلفو پړاوونو کې رامنځته شي. هغه د افغانستان د پخواني پاچا غازی امان الله خان واکمنۍ ته په اشاره وویل،
غازی امیر امان الله خان د دې وطن استقلال وګټ، ټول وطن ور باندې ودرې، څه غازی د کافر په نامه یې ونویست. ولې؟ ځکه مراحل یې ونسنجل. د خاورې کې د تحول او تعادل منځ کې باید یو انډول وي. که اندازه د تحول ډېره تیزه کوي، مقاومتونه باید وسنجوي. که اندازه د تداوم دوام وکړي، بیا چارې ته نرسی رسیدلی، نو دخل ته تدبیر په دې کې ده چې دا انډول څنګه ساتي.
ولسمشر غنی د افغانستان د مهمو مسلو په ارزولو کې هر وګړی مسؤول وباله، او وی ویل چې ولس د حکومت د برنامو د تطبیق پر بنسټ خپل تصمیم نیسي، او که د حکومت برنامې د هر اړخیز تحلیل او تدبیر سربیره عملي مدیریت ونه لري، نتیجه نه ورکوي. ښاغلی غنی د مناظرې ګډونوالو ته په خطاب کې وویل، که ولس ظرفیتونه غواړي، نو باید په حکومت کې وړ او مسلکي کسان وګمارل شي. هغه ټینګار وکړ چې د مصلحتونو په صورت کې به زورواکي حکومت ته لاره پیدا کړي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه، هغه کسان د بدلون مخالفت کوي چې خپلې شخصي ګټې په خطر کې ویني. هغه وویل،
تغییر
بدلون غبرګون لري، او تاسو چې د بدلون په پړاوونو کې تر ټولو زیات زینفه او زیدخله کسان یې، باید په دې برخه کې ونډه واخلي. هغه برخه خلک چې خپلې ګټې په خطر کې ویني، تر ټولو زیاتې چیغې وهي. خو د هغې برخې چې زیاته ګټه یې په راتلونکو کې خوندي کیږي، بدلون ته تر ټولو لږ پام کوي.
د افغانستان ولسمشر وویل چې یوه ټولنه په زور او جبر سره دوام نه مومي، بلکې د ولسونو د مشارکت لپاره بحث، مناظرې او قناعت ورکولو ته اړتیا ده. د ولسمشر دا څرګندونې په غیر مستقیم توګه د یو شمېر هغو سیاسي ګوندونو او د پارلمان د غړو نیوکو ته ځواب دی چې په دې وروستیو کې پر حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر باندې کړي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو او د پارلمان ځینو وکیلانو افغان ولسمشر د حکومت په چارو کې په خپل سری تورن کړی، او ویلي دي د افغانستان ټولې چارې پارک کې د ګوتو په شمېر د څو کسانو لخوا پر مخ وړل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په قندوز کې وسوال کسان چې نظامی یونیفارم لري، په کورونو د شپې له خوا ورنوزی، ځانونه د ملي اردو اړوند عسکر معرفي کوي، او د کورونو نه قیمتي شیان وړي. ګلرحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ را لېږلې.
د علی آباد ولسوالۍ د شنې تیپې خلک وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو په لباس کې د وسلوالو لخوا د کور دروازې ټکول کیږي، او کله چې کور ته دننه شي، د تلاشۍ پر وخت یې طلا، پیسې او نور قیمتي شیان وړي. خو دوی نه پوهیږي چې دغه کسان په رښتیا هم د ملي اردو سرتیری دي او که غله دي. دوی وایي چې په داسې حال کې د دوی له کورونو څخه د افغان سرتیرو په لباس کې وسلوال غلا کوي چې د پولیسو پوسته یې د کور تر سل مترۍ پورې نږدې وي. د شنې تیپې دوه اوسیدونکي عصمت الله او د هغه یو بل ګاونډي چې د تالاشۍ په بهانه یې کور ته وسلوال کسان ننوتي او زیورات یې ترې وړي، داسې وایي.
پښتنه وخت د افغان ملي اردو پوځ د کورې مې په غاړه کچوله چې ویلې چې موږ ملي اردو کسان یو، او ستاسو کور محاصره شوی دی. درې کسان راوختي وو، بم په سر باندې کور ته داخل شوي، نور هم بیرون وو. موږ ته یې ویل چې ورشه، هغه نور فامیلي هم را خبر کړي، تاسو ټول یو اتاق کې کښېنئ، موږ پنځه دقیقې تلاشي کوو، ستاسو کور تلاشي کوو، بیا ځو. اردو کسانو دا غلو طلای وړی دي، پیسې وړی دي، کمپیوټر یې وړی دي، موبایل یې وړی دي، ډېر شیان یې وړی دي.
زه خپله د شنې تیپې د کلي په دې ورځو کې په مجموع کې د قندوز حالات ډیر خراب دی. غلاګانې دي، اختطافونه دي. د شنې تیپې په کلي کې اوس خلک پیری کوي، دوه شپې بعد، درې شپې بعد یو ځای کې غله ښکاره کیږي، او غلم اوس یا د امنیت په دریشي کې راځي یا د اردو په یونیفورم کې. زمونږ د په ګاونډ زمونږ طرز یو څو شپې مخکې د هغې کور ته راغلي وو چې موږ د اردو کسان یو تالاشي کوو، ولته چاپه ده. وروسته دوی نه غلا کړې وه، او په دوی ته گاوند کې تقریبا 50 متری کې د نظمیامي پوسټه ده د سرک په سر باندې وضعیت ډیر خراب دی زموږ د چارواکو نه دا تقاضا ده چې باید په دې باندې غور وکړي د دې مخنیوي وکړي څنګه د اردو په جامو کې راځي او دوی مخنیوي نه کوي په 50 متری کې د پوسټه او دلته راځي غلا دي کې د پوسټه بیا څه ده پاره ده
د قندوز اوسیدونکو وایي چې ورځ تر بلې امنیت خرابيږي او دوی په دغه ولایت کې ژوند کولو پسې تنگ شوي دي په عامه ځایونو کې خلک وژل کیږي سرمایدار لویرې کاروبار نشي کولای او چارواکي هم د امنیت د ټینګښت هڅه نه کوي دغه خلک دا هم وایي چې هر څوک په خپل سر دی او هر څه چې وکړل هغه کولای شي ځکه څوک نشته چې له چا پوښتنه وکړي د قندوز دوه نور اوسیدونکو یعقوب او خانزادګل داسې وایي
وضعیت اوس نن سبا ډېر خراب دی د قندوز ولایت ډېر قتلونه کیږي بل غلم ډېر شوی دی د ښار د مین موټر په رڼا ورځ خلک موټر پټي ځي خو دغه د بیا امنیتۍ خبره ده چې بیا امنیتۍ نه مې دغه کار نه کېده چا اوس ورسي او سی ولري هغه ځان وباسي د قندوز د ښار نه ځان وباسي بل ولای نور ولایتونو ته ځي ته مرکز ته ځي او څوک چې پیسې ونه لري غریبي او بله لارې نه هغه مجبوره دی دلته وپاتې دا پیژن کې اوس څوک د قندوز د خلکو سره کومک وکړي چې ورور تاسو وتی شي موږ سره کومک وکړو بلکه دغه یو قسم پاتې ټول ځي
انګورباغ نواله تر مدرسې پورې په دغه ځایونو کې په نظامي یونیفورم کې غله راځي هماغه شانتي لکه یا د کمانډو یا د بل کوم ارګان په لباس کې هم ورسره مکمل اسلحې ورسره یې نو د خلکو په کورونو باندې راوړي او که څوک ویښوي هم یو غاړې ته کوي وایي موږ د کور تلاشي کوو نو څه بیا پیدا کړ به وړي په دغه شپه باندې درې غلاګانې شوې دغه نه مخکې یو درې څلور غلاګانې شوې په بله شپه باندې بیا وروسته هم دلته نور غلاګانې هم ډېر کېږي
د قندوز د امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی امریکا غږ ته وویل چې د خار جنوب لور ته هغه سیمه چې د کابل قندوز لوی لارې ترمنځ تیر شوې ده د طالبانو تر ولکې لاندې ده نوموړي وویل چې دوی ته د دغې سیمې کوم چا رسمي عریضه نه ده کړې خو په شفاهي ډول ورسره د وسلوالو غلاګانو یادونه شوې ده هغه وویل چې طالبان اوس په دې خاطر چې د ملي اردو سرتیری او افغان ځواکونه بدنام کړي په نظامی لباس کې د خلکو له کورونو غلاګانې کوي گل رحیم نیازمند امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د وزیرستان د سیمې ماریا تورپیکی چې د سکواش د سپورت یو مشهوره لوبغاړی ده وایي چې غواړي په نړۍ کې وزیرستان خلک د هغې په وجه وپیژني او نورې د ترګرو په وجه ونه پیژني مونږه د ماریا تورپیکی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراورو
اصل کې خبره ده چې امیش په معاشره کې څه پاتې دي چې ژوندون چې کومي هغه ډېر دت لکه لکه رائټ چیکن دی هغه جلګی په نسبت ډېر زیات دی
بالکل
او زه چې کله واړم اختل خو خالي دې مو دا غا سوچ و چې ژوند سينو چې کله بار ولیدل جوړې لیدل خپل او اېر دا مو ته دا پاتا ولې بل چې دا کنه جلګی غو نه ناست او کومه او مو خپل جمع چې کې نو او سوې زله او وښتون نه پرې کړل بیا مو وې چې که څنګه مو ته ژوند کې جمع وغوښتل مشته نن تر کوم ته دا انده زاو شو چې په کانال جون کې غوښمه زم د ګیدر خوان دی
ها
او اته نه دا موته دی احساس و شو چې جون کې نه کېم دی فریډم از د لیډر اته جون کې نه تا او مو الحمدلله ور کولې نه ها شو وخت تر شو بیر شو وخت تر کړای دی جون کې نه غونډه او چې کله زه درته یوندې کله مو سکوا شوري کوم په شاور ته شروع کړلې د دې ټول څه مو دا پتا وایي دا چې ځل کوي چې کې مدي هغه لکه مو ته ډېر تکلیف و شو چې کله خلک ته دا پتا وایي چې څه ځل کوي بیا بالکل ډېر مشکل شو د مو د پرا چې بار کلم مو د پرا مشکل شو لې به کله هغه زودي مو سره نو وایي چې ما مخ شه واه ځان کې نه غونډه چې کله څه
په خپل کورنۍ کې خپل فامیل کې چې مشکلات درته جوړول اساسو د پلار په باره کې خو مونږ اوریدل دي چې هغه ډیر زیات سپورټ کوي تاسو خو خپل خپلوانو کې خو درته جام مشکل نه جوړو چې نه اوس لوبي مکوا جنې خلک بسوي
مشته امو والد څه چې کوم دی د زافه د تیس سال نکلیتا دا سن لکه خپل ون سره تعلق نه دی نشته دی میجا خپل ون پرش ولا میش په والد سره می میز دی واجه پرش ول دا وچه دا سوت چکیمو ا د خلک عام خلک نه بلکې سماو د دې عامي مې چې کومه وا هغه اوونه پدا دوه د سبق ته وایم او کور مې چې کومه دوه هغه باندې سبق شوري ته هیڅ نه کار کوي چې دا چې مو څه دی یو څه دی ولا کلی یو دی او دا د کاري کور دی او په دا باندې وخت نه کول وی او زیای چې کومې عادتو وي او انا شه زرا وري مخشه یا د دې لپاره د کنه دا هغه ټول سوچینه چې کوم یا کانفټ چې کوم یا دا ریجکټل او دا وې چې نه مو با سای چې کوم کا ځان کوي وی کجر کوي وی دا مونږ په دې دی او دا یو یو کیس ما حق دی بیا دا چې خلک کنه خپل ځینی سره هم د تعلق ختم کړ خپل فاملی هم د خلاف پر لکه یها تک چې کنه لکه اته ویشتل را څه پروګرام دی دا جوړو سور او کنه ویشتل کوم شي وتا وکړو جلتا او چې مو د منټل جلتا او چې مو
بالکل
بیا دا شی حالات دی او می جو ولا څه می زه څه خان کې نګوشي فکر کړل حالان کې مش په ټرایبل علاقې شي مو کله مخ شي مش په په یدو په ساوت شي بیا می جو د اسمان خان تل شي دوبلې بیا نورت وزرتان مې روم شو شمو ډېر وخت تر کوم بیا یو نظر تا روغلې بیا یو نظر نه بعد ورته ورته شاور تا روغلې می جو مخ شي دله دله خپل ایش ول او الله خاطر مو کې می جو په شاور تر څو چې راکې ټرایبل علاقې شي چې استه ځای کنه الیش کی کنه منګای دا څه کنه بلینه ملینه نه وی پښه او چې بار رو شي کله په شاور تر شي بیا ته رنت هم ورکړي کریو هم ورکړي کنه ارته
او بالکل
په چارې او په ټرایبل علاقې شي کومش په لایا شي
دا زه خدا زما په ذهن کې خدا سوال راځي چې جنکو د الکانو د لپاره لوبي کول ګراني چې الکان لوبي کوي نو مور پلار ورته وي سبق وایي سبق وایي په لوبو سکه نو ته خو جنې وي ستاسو داسې دا احساس نه کیدو چې سبق زیات ضروری دی د لوبونه لوبو ته پریښو دی لکه پلار داسې خو نه مي ځکه چې ستاسو خور پی ایچ ډی هم کوي کنه نو هغه
بالکل دا خبره دا خبره زه داسې کول غواړم کنه چې د میش په لا لکه سبق چې کوم دی اشمیره شي په نو ترایبل لکه چې سبق ته هم داسې ترجمه ورکوي میش په لا یو کاخ روغلا مو چې نه مالک مو ویل یې چې میش خو ور کې باندې سبق وې نو و چې د تو می ارسنار ته پته کړل سبق نه و چې سبق وې به نکاري نه وي او چې سبق نه وي به تپک چې سبق وې به تپک نه چغایي وي چې
تاسو خو په خپل د قبایلو یي قبایل دوان وړخته د پاکستان هم او افغانستان طرف ته هم دي نو تاسو څه دسي فکر کړی دی چې د دغه سیمو د قبایلو کاغه افغان جن کوي دي که پښتني جن کوي دي د دیخوا د غوي د پاره د لوبو د پاره د سي اکیډمي شروع کړي سس اراده لري
بالکل بالکل اصل شي میشو مو چې کوم ایم دا کنه اخو خلید افغانستان د پاکستان را فهمه دا یوه یی چې د پنیو شې کین دا زاینه دی چې چیرته دا سه ریزم لګیا دا اکسمیزم دی ورته د ختمې د پر از مو یقین نه چې په یوه کې مو په ایجوکیشن او په سپورت کې کین دی چې په دا باندې د نیو شې امن ارفلای شي او د مو پیرا کو شې شوې دا هغه د نیو اره چې تاسو را فته چیرته دی دا سه از امن د پر چار کړای شو په دې کې نیو شې او د میز افغانستان چې کوم دی اره میز خپل خلک خپل وطن مو دی او د هغه خلک لپاره هم مو ډېر همدردی دی اډر په تخلیص پیر دی او چې مو طرفه کوشش کیږي ان شاء الله او
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې په کابل کې د مظاهرو په محل چې کوم کسانو تشدد کړی دی په حق لباندې تحقیقات روان دي په موکړی د ازادۍ رادیو د خبريال رپورټ
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د تحسن د خیمه د ټولولو پر مهال د توتريخوالي د عاملینو د پیژندلو پاړه د لوی سرنوالي ملي امنیت او پولیسو لخوا سړین روان دي او ډیر ژر به پایلې له خلکو سره شریک شي دغه وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د پیخي عاملین کا هر څوک وي هغه قدم نیتی سوکونه لمنځوي او کا د اعتراض کوونکو له قانوني چلن سره به مخ شي
هیچ کس استثنا نیست اگر در این شخص در بین نیروهای امنیتی افغانستان باشه یا که در بین
هیچ سوک استثنا ندی که دغه شخص د امنیتی ځواکونو په منځ کې وي او یا هم د اعتراض کوونکو لمنځه موږ په شدت سره پاړه پلټنې کوو او په تیرو دوه ورځو کې سناس معلومات موږ تر لاسه کړي او کله چې دغه سیړنې بشپړې شي لتاسو او هیوادوالو سره به شریکې کړو
تکمیل شوه با شما و با سایر هموطنای ما شریک میکنم.
خغلی دانش در غشان ویل چه امنیتی ځواکونو د امنیت شورا را پریکړې او امر وروسته د تحسن خیمه د لرکولو لپاره اقدام وکړ او د په خبره امنیتی ځواکونو هیڅ ډول وسله له ځان سره نه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له یادې پیښې وروسته په یوه غونډه کې ویلي چې پولیس د اعتراض کوونکو په وړاندې د غیر قانوني اقداماتو اجازه نه لري.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا راډیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه واورېده. نیم ساعت وروسته به د دویمې برخې سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخې